و ریڈیو دے.
نن د ګول ورځ کال 2019 د جنوري د میاشتې 28مه نیټه د وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن وو په کابل کې شپږنیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سحر 9 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشر روان کلندر
او زه مجاهد جواد.
یو ځل بیا غوښته د اهم خبرونو سره ټکو ته
افغان ولسمشر اشرف غني وایي موږ سوله غواړو ډېر ژر یې غواړو خو له تدبیر سره.
د سولې بند دروازې په خلاصو موږ سوله ژر غواړو په سرعت غواړو خو په تدبیر یې غواړو. تدبیر ځکه مهم دی چې بیا پخوانی تېروتنې تکرار نشي.
د پاکستان پوځ وایي افغانستان سره په لګېدلې پولې 900 کیلومتره فاصله کې ازغن تار لګولو عمل سرته رسول دی او راتلونکي کال د دې منصوبې سرته پر رسیدو به امنیتي حالات نور ښه شي.
او د امریکا د متحده ایالاتو په تاریخ کې د فدرال حکومت تر ټولو اوږده کاربندي پای ته ورسېده.
او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي موږ سوله غواړو ډېر ژر یې غواړو خو له تدبیر سره. ښاغلی غنی د دوشنبې په ورځ د ملي تلویزیون له لارې خلکو ته د سولې په اړه وینا کې وویل چې ځکه پر با تدبیر سوله ټینګار کوي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت له تجربو څخه پوره خبر دی. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د یو ضرورت پر اساس دی چې پر دغه ضرورت تل غور کیږي تر څو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر د یو پلان له مخې صفر ته راټیټ شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د تلپاتې سولې رامنځته کولو لپاره واضح پلان او تګلار لري او وی ویل ژمنه کوي چې سوله ټینګوي او د هر ډول راتلونکي ناورین مخه نیسي. هغه ویل چې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه په افغانستان کې د قوي دولت رامنځته کېدو مخه نیسي چې د نوموړي په وینا دا افغانستان د بهرنیو دښمنانو غوښتنه ده.
د پاکستان اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي دي د افغان طالبانو خبرو ته په کینولو د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د پاکستان نه خوشاله دي او پاکستان هیل لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی خبرې به غوره نتیجې راوړي. د متحده عرب اماراتو ورځپاڼې ګلف نیوز سره مرکه کې فواد چودھری ویلي دي د امریکا سره اوس اړیکې ښه شوې دي.
د افغانستان په شمالي بلخ ولایت کې د پاکستان کنسولګری وټړل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان په شمالي بلخ ولایت کې خپل کنسولګری لدی عمله وټړل چې یوې 19 کلن انجلۍ د کنسولګری ته په بکس کې د یو لاسي بم دوړلو هڅه کوله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خطایت کړیو د پاکستان ټولو سیاسي نمائندګیو ته ډاډ ورکړی چې د امنیت خوندیتوب ته ځانګړي پاملرنه کوي.
د پاکستان فوج وایي افغانستان سره په لګېدلې پولې د 900 کیلومتر په فاصله کې د ازغن تار لګولو عمل سرته رسولې او راتلونکي کال کې د دې منصوبې سرته پر رسیدو به امنیتي حالات نور هم ښه شي. د فوج ویان میجر جنرال اسف غفور تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې د خبريالانو یو ویډیو سره دغه خبرې کړې.
د وینزویلا مخالف مشر چې ځانې د لنډمهالې حکومت ولسمشر اعلان کړی په روانونۍ کې د دوه ورځنیو لاریونونو غږ کړی چې پاوز دی د ده پلوي وکړي نه د نیکالس مادورو. یان ګویدو غواړي د وینزویلا خلک د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال یو سوله ییز لاریون وکړي او له پاوز څخه وغواړي چې د دوی پر لورې ودرېږي. ګویدو همدارنګه ویلي دي چې هغو سرتیرو ته به بخښنه کیږي څوک چې د ډیموکراسۍ ملاتړ او د مادورو د اوسني حکومت مخالفت وکړي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي دي ښکاري داسې چې د کانګرس د خبرو اترو ډلې به په مکسیکو بارډر د دیوال جوړولو لپاره په فنډ اېښودو یوه خوله نشي. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې سره د خبرو په وخت ډونالد ټرمپ ویلي دي چې په خبرو اترو کې دواړو خواو ته ښه خلک شته خو وایي په دې خبره شکمن دي چې د دیوال جوړولو لپاره به 5.2 اربع ډالر غوښتنه پوره شي.
د کیوبا په پلازمینه کې د یو طوفان له امله د اتوار یکشنبې په شپه 3 کسان مړه او 122 نور ژوبل شوي دي. ولسمشر میګویل دیاز کانل د ګول یا دوشنبې په سهار په هوانه کې له طوفان ځپلو سیمو څخه لیدنه وکړه. هغه په ټویټر باندې لیکلي دي چې طوفان زیات ویجاړی رامنځته کړی دی. د هوانه اوسیدونکي وایي دغه طوفان له ځانه سره یو ویرونکی غږ درلود لکه د جټ الوتکې د لګېدلې انجن تر څنګ چې څوک ولاړ وي.
په برازیل کې د مات شوي ډیم د تباهۍ له امله د مړو شمېره 850 ته رسیدلې ده او چارواکو یې څرګندې کړې دي چې لږ تر لږه 300 نور خلک د منونو خټو د لاندې پاتې شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو د هلو یو ای روانو چارو د خبرونه وخت شوې دي. نن کوربه فواد لامه دی سټوډیو ته راغلی دی موږ تار کلی و.
ډیر مننه قلندر صاحب. اوس به د روانو چارو خبرونه پیل کړو. د هلو وی خبرونه اوس زه فواد لامی تاسو وړاندې کوم. او د نن ورځې د خبرونې موضوع د افغانستان د سولې پروسه او هلته د سولې لپاره حل ځلې دي. نن لکه څنګه په خبرونو کې مو هم واورېدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ولس ته وینا وکړله او وی ویل چې دای او افغانان سوله غواړي، ډېر زر غواړي، خو په تدبیر سره یې غواړي، نه غواړي چې په دې کې تعدی وشي او هغه ترخی تجربې چې په خوا افغانان ورسره مخ شي وو هغه بیا تکرار شي. لدین مخ کې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد کابل ته تللی وو او هلته یې د ولسمشر غنی سره وکتل، د نورو افغان چارواکو سره وکتل او هلته یې غوته د طالبان سره خپل د خپلو خبرو په حق له معلومات وړاندې کړل. په دغه برخه کې به موږ خبري وکړو چې دغه د سولې هلې ځل چې پیل شوې دي دا ځل څومره سنجیده دي، څومره هیله بخون کې دي. او د ولسمشر غنی وینا چې وه د هغه پر بیلابیلو اړخونه به رڼا واچو او خبرې به وکړو. زموږ سره میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو څېړونکی ښاغلی نجیب الله آزاد صاحب دی، او همدارنګ د سیاسي او پوځي چارو څېړونکی جنرال صاحب عبدالواحد طاقت هم زموږ سره میلمه دی چې ورته خراغلاست وایو. آزاد صاحب او طاقت صاحب دواړو ته مو خراغلاست وایو. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. اول به د آزاد صاحب نه پوښتنه کوو. آزاد صاحب زما غاغوري، هلو، فکر کوم کوم تخنیکی سون زده، خو ډیر ژر به دا تخنیکی سون حل شي او زمونږ سره د کابل نه زمونږ میلمانه مل دي. خدای کی چې زمونږ غږ واوري او د خبرونې موضوع هم د سولې په اړه ده. آزاد صاحب اوس ما غږوري؟
بله، لامې سر
د ساز ژغاوره. اوکې، ډېر ښه. و به خي چاول کې و تخنیکی سونز را مختشوه. نن د جمهور رئیس یا د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا ولس واوري د تاسو هم واوري د کلمړی پاندغه وینا پاک لې لند وغه گیږي چې تاسو څنګه ورته په ارزونه متصد د دی وینا پاک لس تاسو خبرګون څه دی؟
سلامونه درنښ لامې صاحب. زه فکر کوم چې ډېر پر وخت او جامع وینا وه. د جمهور رئیس نن وینا څو مهم ټکي. لومړی هغه تیر تجربو ته اشاره کول، د سردار داوود خان د وخت چې هغه وخت کې حکومت د سیمې له سیاست څخه ناخبر وو، بل شک همداسې وو، او هیوادونه ځانګړي ډول پاکستان وتوانېدی چې له بېلابېل لارو له ابزارو څخه کار واخلي او د هغه وخت د حکومت په وړاندې باندې ستونزې جوړې کړي. او د دې نه وروسته تر ټولو مهم مثال یې د ډاکټر صاحب نجیب الله د نظام د ړنګېدو اشاره وه چې وبخښي، د ملګری ملتونو یاد د جنیو د کانفرنس یادونه چې وکړه چې په هغه وخت کې منچوان دغه شي تاګور اتاک پایل کړی و، لکه وشي خلیلزاده کوي، او دا ډاډ دغه حکومت ته ځانګړي ډول شهید ډاکټر نجیب ته دا ډاډ ورکول شوی و چې سوله به وشي، هغه تنظیمونه چې د هغه حکومت په وړاندې جنګېدل هغه به راشي او ګډ حکومت به وي، دلته به هر څه سم وي. اما دا چې ونه سوله، د منچوان تاګور اتاک په متواتر ډول د تاګور اتاک و، د جنیف کانفرنس و، اما یو ډېر لوی فاجعه رامنځته شو چې هغه تر ننه پورې تاوان موږ ورکو. او دغه لوی لامل هم دغه و چې د افغان حکومت رول په هغه ناشته کې یا د سولې یا د هغه د دواړو خواوو د جوړجاړي یا هغه وخت چې د اصطلاح ته کاروله چې آشتي په یوه کې د افغان حکومت رول څنګه دکړی و په جنیف کانفرنس کې، هلته ملګري ملتونو کې د متحده ایالاتونو رول، همدارنګه د روسیې رول، او بیا د مجاهدینو په استازیتوب د پاکستان رول و. او دغه طرفاینو پریکړه وکړه، بیا دغه مسلح کسان یا مسلح تنظیمونه افغانستان ته راپریښول او موږ نتیجه وسوینو. همدغه شی دی چې جمهور رئیس ټینګار تلم په دې ټینګار کړی دی چې کچیر د سولې مسله یو تر دې وړاندې په جنیف کې په داووس کې د مسینه د خبریال ذکریا سره هم دا خبره وکړه چې موږ واجی 15 ورځې لپاره تیر
او په دې به هم خبري ولرو. آزاد صاحب بالکل راضی چې اوس یو لنډه برخه د صدر غنی د خبرو وورو بیا به خپل خبرو ته دوام ورکړو.
د سولې بند دروازې په خلاصو موږ سوله ژر غواړو په سرعت غواړو خو په تدبیر غواړو. تدبیر ځکه مهم دی چې بیا پخوانی تیروتنې تکرار نشي. هغه اشتباه چې د شهید داود خان په وخت کې وشوه دا وه چې د سیمې له سیاست څخه حکومت خبر نه و او د همدې بېخبري په نتیجه کې د ثور د اوومې فاجعه رامنځته شوه. دا اشتباه باید بیا تکرار نشي.
طاقت صاحب تاسو هم خراغلاست و یو اوس بس تاسو نظر و اورو تاسو دغه د ولسمشر غنی د خبرو په وړاندې خبرګون څه دی؟ آیا واقعا هغه حالات چې ولسمشر غنی یادونه وکړه د جمهور رئیس داود خان او یا د ډاکټر نجیب د وخت هغه د اوس سره پرتله کیدی شي او رښتیا هم د غن مخنیوي د لپاره باید څه سنجیدګي په نظر کې ونیول شي؟
تاسو ته ډیر سلامونه او خیر هیلې. همدار از جناب آزاد صاحب ته هم زمينه ډک سلامونه وړاندې کوم. د افغان د تاسو د راډیو ټول کارکونکو ته او درنو اوریدونکو
ته وعليكم السلام.
د سولې په خاطر باندې که څوک تفکر وکړي تعمق وکړي هم د الله په نسب باندې ډیر اجرونه لري. څنګه دا چې یو څوک حرکت کوي او ځي د سولې په خاطر باندې منډه ترلې وهي او یا غونډې جوړي کنفرانسونه جوړي ملاقاتونه کوي ملاقاتونه تنظیمي او دوه مخالف قوتونه سره نږدې کوي دا مثبت اقدام ده چې موږ ارکلای کو او د خلزه صاحب خلزل هم ستایو. خو دلته بیا داسې ونسی لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی ویلي دي چې هغه ترخه تجربه چې د شهید ډاکټر نجیب الله په وړاندې کومه د 630 حتی په نړیواله کچه او کودتا تر سره سوله د پیغه کودتا کې زبرځواک هیوادونه د سیمې هیوادونه او ټول استخباراتي سازمانونه شریکو هغه کودتا د ملګرو ملتونو د سولې په پروګرام باندې وه. هغه کودتا د پنځه فقري پروګرام چې د شهید ډاکټر نجیب الله او د بن سوان ترمنځ امضا شوی په هغه پلان باندې کودتا وه او د جبل سراج معاهده یو ننګینه معاهده وه او همدغه کودتا کې چې ما مخکې ویلې چې زبرځواک او د تر روسیې پورې دا ټول شامل وو او دوی وغوښتل چې نو وی نه غوښتل چې د یو داسې قوي افغانستان رامنځته شي چې په کې د پخواني دولت یعنی شهید ډاکټر نجیب الله د حاکمیت قوتونه او دغه څه د مخالفینو قوتونه دا د ټول په ګډه باندې یو موقت حکومت رامنځته کی او بیا د انتخاباتو لپاره شرایط برابر کړي. دا ټول وسلې د مسروي سټینګر او دا اسکاټ او دا اوراګان او لوناګان دا د هم مسروي رادار او تیاری او جوازونه دا شپک سو دا څلور نیم زره ټانک دا د سیمه هوادونو نسو ازغملای او امریکای او انګلیس او د هټه روسي هم نسو ازغملای دومره قوی افغانستان. نو په دې خاطر توتیا وسوله کودتا وسوله د کودتا په نتیجه کې د شهید احمد نجیب الله حکومت را وپرځیده او د دوه میاشتو حاکمیت په مخ باندې
مننه طاقت صاحب وبخی. آزاد صاحب تاسو نه زما پوښتنه دا ده چې فیلن هغه وخت کې خو دا پرتله سره وشوه تاسو هم ویلي چې ولسمشر څه ویلي او مطلب څه وو او طاقت صاحب هم بیان وکړ د تاریخ د پیښو. خو نن ولسمشر غنی دا هم ویلي چې وای زه د سولې د موافقې وروسته چې کومې خطرې او یا احتمالي تهدیدونه یا ګواښونه دي د هغو باندې ښه پوهیږم پې خبر یم. د دې اشاره څه ته وه؟ په اوسني وخت کې که د سولې موافقتنامه وشي دغه نه وروسته به څه احتمالي داسې ښایي چې تهدیدونه او یا خطرونه افغانستان ته متوجه شي؟
د افغانستان جګړه چې څومره پیچلې ده سولېم هم دومره پیچلې ده. زه بیرته هم د شغلي جمهور رئیس دا جمله بیرته د بلې جملې سره چې د ډاکټر شهید ډاکټر نجیب د هغه چې څلور لغه خطا استلې وي خطا استل سوی وي فریبر کول سوی دی غته راځ په کومه یعنی چې موږ یوازې دا د سولې همدغه چې د متحده ایالاتونو یا د طالبانو لخوا کوم شرایط وي یو ته پیژدو نو بل شکه چې د سولې نه ورسته بیا هغه تهدیدات چې یو ډول پیژني سوي دي هغه هم خبرې ما د دې ترڅنګ چې چیرې بیا هم د افغانستان د دولت سره د مستقیمو مذاکرات ورسته کله چې طالبان د افغان دولت سره مستقیم مذاکرات کوي او بیا یو د سولې یو تړون لاسلیک کیږي دغه نه ورسته هم ښکارا خبره ده چې هغه کس هغه طالب چې ولس کاله وس جنگیدلای دی په مستقیم ډول او تر دې وړاندې هم په بیلابیل د بیلابیل د رسوس څخه جنگیدلای دی هغه لامی صاحب په کوټه راولې کې هغه ته دکان ور خلاصې یا خو ډوړې بخوري کې هغه ته بل مسولیت سپارې زه فکر نه کوم چې اگر یو وټوانی چې هغه مسولیت پر مخ یوسي نو دا کسان به ته د افغانستان په امنیتی او دفاعي سټور کې یو ډول نه یو ډول یاد هغه اربکیانو سیستم چې یاد سرحدي پولیسو دلته ځای په ځای کول دا خلک مسلدي جنگي ټول عمر ځوان د 15 کلو دی او چې دای ځوان څوري او جنگي دی او هغه روحي چې د تور کول څه وي دا بیا هغه کوم فکر کوم تبلیغات دي د سی وی دی بل به خیدا ده چې یو لړ کړی دلته هم ست چې په خوا د طالب سره جنگي دی دي او ډیر سخت جنگي دی دي بلکې طالب د زیږندې لامل سوي هم دي هغه هم تر یو بریده مسلدي دی بوګان هم لري په واقع او واره حتی د انتخاباتو د د جمهوریت اساس د انتخاباتو د یو ټیکټ لا ادرس هم د شختان ورته سویل چې موږ دا کولای شو هم کولای شو نو دا د سولې سره د طالبانو راتګ او بیا هغه مخالفین چې دلته دي د طالبانو هم دی غوسه دښمنی ده دغه ټول یو فریم ته اچول یو چوکاټ ته اچول او یو ډول سیاسي فعالیت پایلول به له شک چې ډیر سمن کار دی په څنګ کې د ځان سره ډیر تهدیدات هم لري دغه ټول دیت کول د په تدبیر باندې زه فکر کوم چې سول نو لسته دغه ستونزه ستا او د لپاره باید یو میکانیزم چې په معنی
من نه آزاد سه من نه آزاد سه جنرال سه طاقت ولسمشر نن وویل چې وای موږ نیت او کلک اراده لرو چې د سول بندي دروازې به خلاصو ستاسو په نظر آیا خاغلی غنی پرختیا هم د سول په راوستو کې کلک اراده او نیت لري او کنه
کاش کې موږ د لاکسو شربتنی له خوا نه داسې یو میکانیزم د سولې لپاره وړاندې شوی یو ستراتیژي چې د غاډي ټول خواو لپاره د منلو وړ وي او هغه باندې خلیل زاده هم قانع شوی ملګری ملتونه هم قانع شوی وي متحده ایالات هم قانع شوی وي او طالبان مخالفین هم قانع شوی وي موږ د اسلامي سره سوله وکړه او مګه د شبا اشرف غدی کومه سوله د اسلامي مکتب سره سره وکړه بیرته کوم له متحد چا خبر کنه خلزاد چا خبر کنه امریکا طالبان هم کچیرته واقع نه افغانان ویراده سي د شبا اشرف غنی سره دی امغه دی حزب اسلامي په فرمول راشي حق په غن ناراضي راځي موږ به یو بل فرمول ورکو موږ یو ستراتیژي لرو موږ به یو بین الافغاني کانفرنس راوغواړو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نظارت لاندې د غدي قوي شدید نظارت لاندې فشار دی چې امنیت شورا صادق وي دا سینه ویل کې بن سوان غوند سم یو غولولو او بل اخر د ډاکټر نجیب الله په شهادت کې هم بن سوان لوی رول ولوباو او د موږ دغه نظام هم اعلان ک او افغانستان په یو کندواله بدل ک نو موږ دا یو میکانیزم ورته پیش کوو وړاندې کوو ډاکټر اشرف غنی ته د پیغه کې امر د ملي روغ جوړ د سیاست نه په انتبا او په یو نوی فورم کې په یو نوی چوکاټ کې په یو نوی میکانیزم باندې په یو نوی ستراتیژي هغه ریزرفونو باندې اوس موږ نوی ریزرف
جنرال صاحب جنرال صاحب وبخی جنرال صاحب وبخی ولسمشر غنی خو دغه څومیش مخ کې دغه سی خپل اغه تګلارا یا روډ ماپ د سولې د پاره وړاندې کړ او په ډیر د په وینا په ډیر جامع توګه په غو کې ټول شان غختی وو طالب ته ویل چې ته به راضی ته به پرته له هر ډول قید او شرط نه پر هر څه چې ته وای زه در سره حاضر یم چې خبرو تر سره کینم. هر څه چې بدلی اساسي قانون کو غوړی بدل کې وشو باندې به خبرې وکړو. خارجي قواو په وسولو باندې کو غوړی خبرې به وکړو. او هغه روډ ماپ او یا اصلاح یو هغه تګلارې د سولې وړاندې کړل نو دا کافي نه ده ساس په نظر د ولسمشر غنی د خوا؟
نه، دلته باید مقصد امریکا درغلی ونه کی ملل متحد یا ملګری ملتونه باید وونه کی درغلی ونه کی. دوی د ډاکټر صاحب اشرف غنی دا وړاندیز کچیرته پیغه کې نوی څور غړی هغه مرګټ کی موږ به هم ورتکمل کو او لا به حکومت او د سولې د لپاره به یو روزنه وي. دا د سولې لپاره به یو لوی بهترین یو اقدام وي او قدم به دا به واخلو. مګر د خلیزات هر لزل نه ردو هغه هم وي. مګر حتی ماقته اداره هم غواړو خو په کوم شرط؟ په دې شرط باندې بیرته کې به ملي تضمینونه موجود وي. بیرته کې کوم تضمین وي د ملل متحد او د ګرس ملل متحد هم اوس یو شعبه ده د بلچا اغل غیر باندې هم د خلکو اعتماد او باور لمنځه تللی ده. نو موږ د دې خپل افغاني قوت
کې
خپل قوتونه خپل
طاقت سه
قوي کړ.
تاسو موقت ادارې ته اشاره وکړه و درې کې چې د آزاد صاحب نه هم وورو دغه د موقت ادارې خبره نن معلومه شو چې خلیزاد ویلی دی چې د موقت ادارې باندې اصلا هیڅ بحث نه دی شوی په قطر په خبرو کې او دا د خپل ویل دی چې دا زما د صلاحیت نه دی چې زه په موقت ادارې په جوړېدو باندې خبرې وکم. نو دغه خبره دغه ګونګوسی د کومه را پیدا شوی او د موقت اداره یا موقت حکومت څه ډول طرحه ده کوړان دي شي او مخالفتونه ولې په مقابل کې کیږي؟
لومړی خبره وایم لامه سره چې د اوسنی حکومت یعنی سلنیم کله وړاندې د حکومت چې کله له انتخاباتو وروسته جوړ شو د ویلي وحدت حکومت دغه نه پښتو میاشتې باندې تیرې چې د پخوانی حکومت ډیرای چارواکي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د موقت ادارې د خبره په بیلابیلو ځایو کې بیلابیلو ناشته کې بیا د لوی جرګې را بلد مطرح کړل په رسنۍ ځکوله باید بیلابیلو ادرسونه یو برخه یې ده او بل برخه دا هم د چهر اغه څوک چې په وسنی حکومت کې او په معتبر موقف کې کار کوي یا عزل سو یا نور سنځوي یو هم دا هڅه وکړه. بعض کسان کلی وو متایدا یلاتونه ته چې د سپارنه وړاندې چې د میلر هغه یو ډول وړاندې چې د بهرنی چار وزارت د متایدا یلاتونه بهرنی چار وزارت ورکړې و چې موقت اداره باید سټرکچر داس یو د بیر وخت د متایدا یلاتونه بهرنی چار وزارت په بنچلی په هم کشکړې و چې ګواکې د خپله د طالبانو سپوکس پرسن وندې یو وړاندې دی. هغه کسان هم په دې فکر سول چې ګواکې دغه د متایدا یلاتونه پریکړه ده یو بخښه ده چې دلته د نن په سیستم کې هغه کسان چې افغان حکومت اپوزیشن دی هر وخت پر مسله کې ناقدین دی یغو هم دا دنګوشي خبرې کړې دي. طالبانو تر اوسه هم د موقت ادارې وختن نه ده کړې او بل دا چې چیرې د موقت ادارې خبره شي دغه مطلق بل به هغه د عبوري حکومت خبرې مثال ته چې د ډاکټر نجيب د حکومت نه ورسته وو یعنی هڅه د صفر څخه پیل کېدل. اوس که چیرې طالبانو سره د سولې وړاندې د سولې درمخه د موقت ادارې فرض کوي میاست هم راشي نو طالبان سوله د چاسه د کی سوله د چاسه د کی دغه چې د سوله په پای کې اتمند د افغان دولت سره کیږي او کچې د موقت اداره د مست کیږي پیغو کې د دې شرط هم وی چې په موقت اداره کې باید د دې استازي هم وي او د افغانستان د بیلابیل احزاب او د نور ټولنو څخه کسان وي. کله چې د دې خپل استازي په حکومت کې نه دی سوله چاسه کی دغه سوله د هغه حکومت سره کوي چې د افتیر سلامینو کولو کې 53 درجه سرتیری شهیدان کړی یعنی جګړه چې چاسه ده او دومره شدید جګړه ده په ښکاره خبره سوله د همغه سره کوي. او بل چې موقت اداره رامنځته کیږي نو بیا د اوسنی نهادونه چې دي چې بولس کاله کار پر سوی یعنی ډول بیرته صفر ته تک او دلته نور داسې ډلې دي مخکې چې ما خپل خبره کې یادونه کړې چې هغه هم مسله دي او بیا د واک پر سر کله چې مرکزی حکومت دومره ضعیف شي چې موقت اداره په اوتما ډول اول کله چې په اساسي قانون کې د موقت ادارې لپاره انتقالي ادارې لپاره الته څنګه څه ډېر کم هغه به مفصل نه ډېر کم واسه د موقت ادارې لپاره هیڅ نشته. کله چې موقت اداره رامنځته کیږي ډېر صلاحیتونه څومره دي او کله صلاحیتونه وشکره خبر ده چې د هغه حکومت یا د هغه جمهور رئیس صلاحیت نه ورکول کیږي چې په اساسي قانون کې یو انتخابي جمهور رئیس ورکول کیږي. کله چې صلاحیت دومره کم یعنی مرکزی حکومت کم سو کله چې مرکزی حکومت صلاحیت یا قوت کم سو بیا نو سیمه ییزه توبکسالاری پیل کیږي په توما د ډول موقت حکومت دا په دې معنی چې افغانستان او ټول دول په یو شپه ورځ کې نوی ملسیز ته تل وهل دي چې دا د هیڅ افغان لپاره باید منلو وړ نه وي.
مننه طاقت صاحب، یو خبره خو چې د نظام د بدلیدو ده او د موقت حکومت د راوستو ده، دا چې دا خبره رد شوی ده د خلیزاد ویل چې په دې مسله باندې خبر نه ده شوی، خو د بل خوانه ولسمشر غنی په خپل وینا کې او همداراز پر راتلونکو انتخاباتو کې چې ماون ټاکلې دی امر الله صالح، دواړو په یو قوي مرکزی حکومت باندې ټینګار کړی دی. خو د بل خوانه مخالف ځینی سیاسي مخالفین دي لکه د اتمار ډله چې د دوی داسې ویل کېږي چې غواړي چې دا قدرت رو رو ویشل شي او متمرکز قوي حکومت په افغانستان کې نه وي بلکې قدرت ویشل وي. نو په دغه سي وخت کې د قوي مرکزی حکومت او یا په مقابل کې داسې بدل چې قدرت په سیمو باندې ویشل شي په ولایتونو، دغه قصه څنګه رامنځته شوې ده او کوم یو اساس په نظر د سولې په برخه کې او د آرامتیا په برخه کې ګټور دی؟
د قوي مرکزی حکومت طرفدار یو او کلک ملاتړ کو او دغه جزیره نه منو او نه فدرالیزم منو او نه دغه د قدرت ویش منو. پیشنهاد موږ دا ده چې داسې یو میکانیزم در وړاندې شي مخکې له انتخاباتو نه، مخکې له ټاکنو نه، دی لکه د حکمتیار صاحب سره سي د اسلامي سره سي کوم جوړجاړی اوس طالبانو سره دی ورته جوړجاړی اوس یو عاجل دی چې طالبانو یو نومان دو نومان ده درې نومان ده هر څومره کسان چې نومان دی وي ولسمشری ته را میدان ته دی کې او د دې لپاره دی زمینه مشهده کې دغه امنیت دی ونیسي لکه څنګه چې د اسلامي امنیت نیولای ده چې طالبانو امنیت دی نیول شي او یو څه دغه تسکین دی ورکړی شي او په ټاکنو کې دی برخه ورکړی شي. دا سید نه کېږي چې دوی شعار ورکړي چې طالبان کولای شي چې ټاکنو کې برخه واخلي، ولې دې لپاره عملی په یو میکانیزم باندې په یو ستراتیژي باندې د لنډ او ستراتیژي د کارو کې او طالبان دی راولي راځي چې طالبان مشران دي دلته د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره مقابله وکړي او په پارلماني وبخي دی ولسمشري ټاکنې دی وګټي کنه، باید په پارلماني ټاکنو کې مو برخه ورکړ شوی وای دی لپاره مشکل ما کنه ورته د شرایط برابر شوی خاله کار دی ولکه اوس کله چې دغه د سولې خبرې روانې دي او دلته د ولسمشري ټاکنې دي او دا ټاکنې بم ثبوتاش کیږي په دا ټاکنو کې بم ډیر خلک چې راځي دا به هم پایله به بیا هم ډیر ګډوډي وي بیا به په یو بل جوړجاړي باندې بیا په دې اړخي اڅلور اړخي حکومت باندې
د انتخاباتو مسله جنرال صاحب او د انتخاباتو مسله مو یاد کړل آزاد صاحب. یو خدای چې جنرال صاحب ویل چې طالبان د راشي په انتخاباتو کې د ګډون وکړي خپل هغه کاندیدان در مخته کړي، خو خبره دا ده چې طالب اصلا انتخابات منی کنه منی. نن خو ما چې په د دوی یو مقاله ولوسل چې نن خبره کړي ده، په هغه کې ویل دي چې مونږ د یو اسلامي نظام د ټینګېدو لیواله یو او غواړو چې د خلکو په منلو یو اسلامي نظام را ټینګو. د دوی هدف څه دی؟ د اسلامي نظام نه، آیا اوسنی نظام هم خو اسلامي دی، خو آیا دوی غواړي چې بیرته هغه یو امارت جوړ کړي لکه پخوا چې دوی درلود؟ اصلا د انتخاباتو له دغه کانسپټ یا دغه مفکوري سره دوی اړخ لګي کنه لګي؟ دوی ته انتخابات د منلو دي کنه دي؟
زنه په یوه ملامه صاحب چې د طالبانو باندې اسلامي نظام څخه تعریف کوي یا څه ډول د اسلامي نظام تفصیلي ذکر افغانستان اساسي قانون په ځانګړي ډول په شری نظام کې په ځانګړي ډول په حنفي فقه باندې ولاړ قانون دی او حنفي فقه هغه فقه ده چې طالبان په خپل یعنی د احناف ځان ته وایي او کوم شي چې دی درلودي هغه اصلا حکومت نه و، یعنی هغه د یو سم خپل مشران ته امیر وایي. نو کله چې د خپل مشران ته د امیر خطاب کوي دا په دې معنی چې تر اوسه پورې خدا ستنه دل نه لیدل کیږي چې د انتخاباته یا یو ډول جمهوریت تر هغه ولري چې سنا څه په دې باور دی وي. اما چیرې د راجی د افغان دولت سره سوله کوي بیا خو بلد چاره نشته. دی باید انتخابات ومني او انتخابات افغانستان د اساسي قانون لمخې او اساسي قانون لکه څنګه چې مخکې ویل د اساسي قانون درې ماده لري واضح وای چې د اسلام سپیشلی دین ولاړه د ټول فقه بل خصوص د حنفي فقه باندې ولاړه ولاړ قانون دی او هر هغه ماده یا هر هغه قانون چې د شریعت سره ټکر کوي هغه قانون نشي کېدلی. لکن دا چې دی به انتخابات کاندیدان ورکی زه فکر نه کوم چې دی وس هم په دې باور وي ځکه دی وس هم هڅه کوي د سول نه ورسته به دی په سیمه ایزو حکومتولې باندې ډېر ټینګار وکړي. یعنی هغه امتیازات چې دی غواړي چې د سولې په پریکړه لیک کې یو ډول شرط کړي هغه به دا وي چې په بعضو ولایتونو کې د خپل حکومتولي ولري یعنی والیان ولري او ولسوالان ولري تر څو دی له نږدې د ولس سره هم په اړیکو کې وي او هغه د حکومت پرلې هغه تجربه هم وکړي او په چیرې دی په لوړه کچه راځي یعنی وزارتو ته هتا راځي فکر نه کوم چې دی لا دا هم وغواړي ځکه هلته بیا د نظارت موضوع ده ولسي جرګې او د سنا د خوا یعنی مشران جرګې د خوا د نظارت موضوع ده چې هغه هم دی د ستونزو سره مخ کولای شي. نو په ټوله کې اوس مهال تیر انتخاباتو هم د اوسني انتخاباتو او د شرط هم دی وړاندې کړی خبره کوم چې د پدې باور مې چې د سیمه ایز حکومت ولې باندې سیمه ایز حکومت خپل شرط
مننه آزاد صاحب مننه آزاد صاحب دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منوریدون کوم موږ سره اوسې لیوی د میورست
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voa1news.com.
بیا هم خراغلی د ډیو ریډیو د روانو چارو هلو وی وی خبرونه ده. ز ساسو کور به فواد لامی ما او تاسو مغاګ د واشنگتن ډی سی ناوري د نه دا خبرونه مو د افغانستان د سولې د خبرو په حق لا ځنګړي کړی د زموږ میلمانه دی په کابل کې د پانتون استاد د سیاسي چارو څېړونکو نجیب الله آزاد صاحب او همدارنګ د سیاسي او پوځي چارو څېړونکو جنرال صاحب عبدالواحد طاقت دوړته بیا هم خراغ لاس وایو او مخکې دین چې خپل خبره پیل کو راځي چې د ولسمشر غنی د نن ورځې د خبرو یو بل وړه برخه وورو.
موږ د زینې هوادونو د انزوا او د سینې هوادونو د مرستو جلبولو طرحه د تیر کال په عمل کې د امریکا دولت ته وړاندې کړه. د دغه طرحه مثبت نتایج مبنن هر ورځ ګورو. د تروریزم د حامیانو له منځوي کېدو څخه تر اوربنده او بیا ملت ته د سولې د پلان د وړاندې کولو پورې دا ټول هغه ابتکارات او اقدامات دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لخوا ترسره شوي.
جنرال صاحب د ولسمشر غنی خبرې مو واوریدلې. په سیاسي په خارجي سیاست کې د سولې په برخه کې د ولسمشر غنی او دغه د ټیم هلې ځلې تاسو څومره ګټوري ارزوي؟ آیا رښتیا هغه څه چې نن روان دی او طالب د امریکا سره مذاکرې کې پر ځینې شیانو باندې پرمختګونه لیدل شوې دي دا رښتیا د همغه هلو ځلو نتیجه ده چې ولسمشر غنی تیر کال پیل کړو که څنګه؟
لبد امرغه د طالب نه صحیح تعریف لاتو د کرزی په دوره کې خو بيخي سم چاونه کوي سوې جناب لامی صاحب اوس هم لا صحیح چانه دي ته زندلي. طالبان په دوه درې کټګوري کې تفصیلېږي. یو هغه طالبان دي چې وایي د ایسای سره نښتي دي وایي ته نور مل طالب نه سوې لږه دي ایسای لاس پوڅي دي وایي سره ګرځي. یو طالبان القاعده سره دي القاعده لیکو کې دي هغه هم القاعده دي نور طالبان نه دي. ځین لال داعش ولا هغه هم طالبانه بدل کړه ولې پاتې طالبان چې هغه له یو حده پورې ځین د روسانو سره صحیح هغه لري سلام علیکم لري اړیکې لري ځین د امریکایانو سره او دوی جنگيږي. ډیر داسې شواهد او اسناد او فاکتونه پیدا شول چې دوی په هلیکوپټر کې یو ځای نه بل ځای ته وړل شوي دي. په د تورو شیشو په موټرو کې د لمبر پریټو موټرو کې وړل شوي دي. دوی ته اکمالات شوي دي. دوی ته له تیارونه د هلیکوپټرونو اکمالات کته شوي دي. دا بیل دې ډیر موجود هم د دوی په وړاندې خبرسته هم د دایښ په افغانستان. نو اوس کدا لوبه که طالب خپلواک وي او دوی د خپل خوخي خلک وي او دوی د پایسای پر نه تړلي ام اي 6 او سي اي پر نه تړلي دوی کولی شي خپل سرنوشت خپل برخلیک په خپل باندې وټاکي او راشي د افغان دولت سره کینی. دوی لا اوس هم ټول خبرې دي د سره نغاړي چې موږ د امریکا سره خبرې کوو, افغان دولت موږ تر رسمیت نه پیژنو, د افغان دولت سره خبرې نه کوو. اوس لچکي د خلزه د هلو زلو په نتیجه کې دوی دې ته حاضر شول چې د افغان دولت سره کینو. دا لوی پیشرفت ده او موږ دې ته هرکلی وایو او دا به استقبالوي او دوی ته خراغلاست وایو. کاشکې دوی د افغان دولت سره یو میز وکړي. او افغان دولت کمزورې دولت ده, له بده مرغه کله چې کوم حیات لیږي د طالبانو سره په مسکو کې یا په بلجی کې یا په قطر کې چیرې سره کېني, ا دومره کمزورې وي چې طالبان د طالبانو د تاثیر لاندې راشي. یعنی هغه کوم چې طالب حیات ته مثلا شیر محمد عباس ستانکزی هغه ډېر د دوی نه خولور ده, د غلی منطق د دوی نه قوي وي. دا د موږ کمزورتیا ده, دا د موږ ضعف ده.
مننه طاقت صاحب.
ولې دوی ښه ټیم نه جوړي, ولې د خبرو
مننه طاقت صاحب
مذاکرې لپاره یو قوي موقف کې
خبره بدایوي چې تر اوسه پورې طالب لا مذاکرې ته نه دی حاضر شوی. ټیم خو لا دویمه خبره ده, اگر چې ټیم ټاکلې دی خو دروسه نه ده معلومه چې دا څومره په خبرو کې به تکړه دی ټیم. خو آزاد صاحب تاسو نه زما پوښتنه ده چې مخکې جنرال صاحب د طالبانو د ډولونو پاکلو ویل چې طالب څو ډوله دی, یو کمی وي د پاکستان د اثر لاندې دی کوم یو نه دی. خو اوس د سی په طالبانو د قطر د دفتر مشر مولا برادر مولا عبدالغنی برادر ټاکلی دی چې ویل کېده په خپل کلونه کلونه د پاکستان په بند کې تیر کړی دی. تاسو څه فکر کوئ چې مولا عبدالغنی برادر به څومره د پاکستان د اثر رسوخ لاندې وي؟
ز په ټوله کې لامې صاحب کله چې د لومړي ځل دا چې د پاکستان پاوس په خپل ومنله, یعنی غفور د پاوس ویاند ویل چې موږ وتوانی د لوچ طالبان د افغان دولت سره یا د امریکا سره د افغان دولت سره د خبرو لپاره د امریکا سره خبرو ته کښینو. یعنی د بشپړ نفوذ لري په طالبانو باندې, او کله چې خبره د نفوذ شي نو بیا هغه داعش وي که هغه د طالب تر نامه لاندې وي. زه فکر نه کوم چې یوازې داسې ډلې وي چې هغه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه وي. دا یو برخه. بل دا چې د ملا برادر بیل شکه چې د دوی په بند کې وو, له ډیره وخته دوی په بند کې وو, او که موږ تیر تجربو ته وګورو هغه کسان چې دوی په بند کې وو یا پاکستان کې دوی ستونزو سره مخ شوي, یعنی طالبان کغه اکبر هغه وو طیب هغه وو, دا کسان وروسته کله چې دوی د پاکستان وځي یا عربي هیوادو ته یا ترکیه ته ځي نو دوی دا وایي چې بیا خو دوی په مطلق ډول په سیاسي ډول د طالبانو د لیکو څخه ایستل شوي دي, او بیا هم رښتیا هم هغلته داسې رول نه دی لوبولی. کله چې موږ د طیب هغه یا اکبر هغه خبره کوو, دا هغه کسانو چې پاکستان کې په بند کې وو, او بیا کله چې د بند خلاصېږي دوی بیا د طالبانو په هغه صفوفو کې نه وو چې باید وای لکه ملا برادر. نو کله چې ملا برادر ته دغسې یو مهم دنده سپارل کېږي طالبانو په صفوفو کې, یعنی هغه د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول ټاکل کېږي, بې له شکه چې دی د پاکستان سره همغږي لري, د پاکستان په خوښه باندې دی. خو په کل کې بیا هم اشخاص د طالبانو په صفوفو کې اشخاص دومره معنا نه لري. هغه ایجنډا چې طالبان پر مخ بیایي د افغانستان د دولت سره په جګړه کې او د افغانستان د دولت سره د سولې لپاره کوم ایجنډا چې پر مخ بیایي, تر ډېره بریده زه چې ورته ګورم په هغه کې هغه ټرمینالوجي هم داسې کار سوي دي چې هغه د طالبان ټرمینالوجي نه دي, د راولپنډي یا جی ایچ کیو ټرمینالوجي وي. اما یو ډول هغه طالبان ته چې هغه بیا په د جګړې په خط کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره جنګیږي, هر فکر چې جنګیږي یو ته یو ډول ذهنیت ورکول چې مثلا نوي تغیرات د سیاسي تشکیلاتو کې راتګ یوازې په دغه یو تاکتیکي حرکت وي. نو زه فکر نه کوم چې ملا برادر دی یا تر دې وړاندې چې څوک د دې شي مسؤلیت درلودی, د سیاسي دفتر مسؤلیت طالبان درلودی, د دې په هغه انفرادی ډول یا په شخصي تګلارو کې یا په شخصي استعدادونو کې یا هغه تعهدات چې د افغان خاورې او ولس سره یا هغه تعهدات چې طالبان خپل طالبانو سره یا د امارات سره لري څه توپیر دی؟ دا یو خاص ایجنډا لمه
مننه
نفوذ به ډیر په ملاقات باندې.
جنرال صاحب، طاقت په افغانستان کې داسې یو څه دي چې لکه تاسو هم وویل او آزاد صاحب هم وویل چې په ډیرو ډلو تر شا د پاکستان لاسونه انګیرل کیږي، که هغه طالب وي، که هغه داعش وي، که هغه مجاهدین وي، که هغه نورې ډلې او آی ایس آی. په هره مسله کې د آی ایس آی خبره مخته کیږي، که څه هم آی ایس آی دا خبرې په هر ځل ردې کړي دي چې ګنې دوی په افغانستان کې سوله غواړي د افغانستان د پاکستان حکومت. خو یو بل خبره هم را مخته کیږي، هغه دا دی چې آیا فکر نه کوي چې د افغانستان په چارو کې د آی ایس آی په لاسوهنه کې د حد نه ډیر اغراق یا غلو کیږي؟ یعنی که په افغانستان کې هر مسله وشي هغه آی ایس آی ته کرپټ ورکو، دا پخپله د آی ایس آی او د پاکستان ډیر ځواکمن ښودل کیږي نه؟ آیا په رښتیا افغانستان دومره کمزوری دی چې د هرې پیښې او د هرې ډلې او د هرې مسلې تر شا د آی ایس آی لاس وي؟ اورو مهرباني سر.
د جنگ افغانستان کې کومه جګړه څه پیل شوې ده؟ د جګړې څلور اړخونه دي او دا جګړه کې د څلور اړخونه زینه پدی. یوازې پنځه مرخ هغه خلک دي په دې جګړه کې وزن کیږي، تباه کیږي، بربادیږي، مخ خلک ملکی وګړي او ولسونه. د جګړې یو اړخ ناتو ده، اپراس کې متحده ایالات، بل اړخ د سیمې هیوادونه دي چې دوی هم د افغان جګړې نه ګټه وردي، ګټه وړي، او ناتو خو دا جګړه د خپلو ګټو لپاره شروع کړې. دلته دریم اړخ سیمې هیوادونه یاد کړل، دریم اړخ لشکر ده، د افزار دي، طالبان، القاعده، مجاهدین، تروریستان، غله ده. او څلورم اړخ په افغان دولت کې د ننه مافیایي حلقې دي، مافیایي کړي دي چې دوی هم په جګړه کې زنا پدې ځکه دوی هم سولې ته قطعا ژمن نه دي. د بده مرغه په افغان دولت کې پنځم ستون ده، پنځم ستنه ده چې هغه هم د جګړې ورته لمن وي او غواړي دا جګړه اوږده شي او دوی خپلې ګټې کړي، چې دوی خپل هغه مافیایي شوم اهداف تر سره کړي. هغه که مخدره مواد مافیا دي، هغه که د سیاست مافیا دي، هغه که د مځکو مافیا دي، هغه که د انسانانو د وینو تږي دي. دا دغه ډلې څلور ډلې جګړه اوږدوي او سولې ته ژمن نه دي، په سولې ته خند کیږي، او هغه که د افغان په دولت کې دي، هغه که ناتو کې دي، که هغه سیمې هیوادونه ایران او پاکستان او نور دي، همدا رقم تروریستان، القاعده، طالب، داعش، مجاهد وغیره. نو فقط زموږ خلک سوله غواړي او خلک باید دغه ځواکمندي پیدا کړي، دغه ځواکمندي پیدا کړي، دغه رسالت تر سره کړي چې د سولې لپاره دوی دولت
مننه
افغان دولت په امریکا فشار واچي او نړیوالو موسساتو باندې فشار واچي، خپل غږ جګړي په ملت راوزي، ملګري ملتونه تنګ کړي، جهانیان تنګ کړي، زموږ نور له دغه پاته خلاص.
مننه مننه. مخکې د دې چې خبرو ته دوام ورکړو، د ولسمشر غني یو بل او روسي برخه به هم قدرمنو اوریدونکو ته واورو. د وینا راځي چې غوښ شو سوي.
نو طالبان دوه انتخاب لري، یا به د افغانستان از این ملت سره په یو غږ یو ځای کیږي، او یا به د پردیو د اهدافو د تطبیق وسیله ګرځي. د طالبانو لخوا تاوتریخوالی او د جنګ دوام د قوي دولت د جوړېدو مخه نیسي، او دا د افغانستان د بهرنیو دښمنانو غوښتنه هم ده. زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپل افغانی اراده تمثیل کړي، او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي، او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
آزاد صاحب، تاسو ته راځو، که چیرته د طالبانو سره د امریکا مذاکرات کومه نتیجه پیدا نه کړه، یا دا چې دغه مذاکرات ناکامه شو، بلاخره کامیابی ته ونه رسیدل، نو څه حالت تاسو پیش بینی کولی شئ؟ په افغانستان کې به څه پیښې وشي، او آیا امریکا به پاتې شي، ولاړه به شي، بلاخره د دویم لار چې ولسمشر ورته ویلي دي چې یاد د ولس سره وزي شي او یاد د پردیو علاوه ګرځي په غلط کې به څه وشي؟
لومړی خو دا چې زه فکر نه کوم چې متحده ایالاتونه د افغانستان څخه دومره په اسانۍ وځي، نه به دی د وتو لپاره راغلي دي. دلته یوازې د طالبانو موضوع یا د ترهګرو په وړاندې د ترهګریزې جګړه ترهګریزې جګړې په وړاندې مبارزه نه ده. دلته سیمه ییز مفادات دي، د متحده ایالاتونو دلته کوریډورونه دي، دلته اقتصادي موضوعات دي، دلته د چین او د روسیې موضوعات دي چې هغه بیل بحث دی. نو او بل د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو سره بیا هغه شوي ژمنې دي چې هغه په ورسا او برسل کې سویلي چې ناټو د فهم سویلي یا نور نړیوال د پر ځکه افغانستان په کورنۍ جګړه نه دی بوخت. دا د ترهګرۍ په وړاندې نړیواله ترهګرۍ په وړاندې باندې جګړه ده چې تر ټولو ډېره قرباني افغانستان وکړي، او افغانستان په دې جګړه کې په لومړي خط کې د نړیوال ترهګرۍ مخنیوي هڅه کوي. چیرې طالبان او د طالبانو او د متحده ایالاتونو مذاکرات نتیجه ورنکي یا کوم نتیجه ته ونرسیږي، یعنی ناکام شي، نو تر دې به حالت بد نشي. زه فکر کوم چې دغه تیر کال په ولسو کلونو کې په ټوله کې د 2014 په دې وخت کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو مسولیت دوی ته وسپارل شو. بیا په دې تیر څلو څلنی مکلو کې تیر کال یو ډیر خنړی کال وو. تر دې به حالت ډیر بدتر نشي. طالبان هم اوس په هغه انرژي هم نه لري، د خپل ټول قوت د جګړې شدت هم په دم ډیر لپاره وکړي، ځکه دا مذاکرات اوس د یوې میاشتې دوه یا درې میاشتو مذاکرات نه دي. په غیر مستقیم ډول زه فکر کوم چې د متحده ایالاتونو لخوا د ټرمپ ادارې د خوا چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره کوم ستراتیژي جوړه شوې وي، څه باندې یو کال یعنی یو نیم کال مخکې، هغه مهال د طالبان ته دا سیګنل ورکول شوی وي یا طالبان سره په بیلابیل لاسو باندې د مذاکراتو وړاندیزونه شوي وو، دغه نو اوس طالبان خپل جنگ ته ډیر شدت ورکړ تر څو د کله چې د مذاکراتو میشته راځي د ډیر امتیازاتو خبره وشي، یا د یو ډیر قدرتمن طرف په حیث باندې د خبرې وکړي. نو د هغه ټول قوت هم دغه وشت تر دغه حالت پورې راوست. د دې جګړه نشي کولای، او د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه ورځ تر بلې لا پیاوړي کیږي، د مدیریت لا پیاوړي کیږي. کچیره دا مذاکرات ناکام شي، نو طالبان به تر ټولو ډیر تاوان وکړي. بل شکه چې افغان ولس به تاوان وکړي، افغان ولس تر ټولو قرباني دی، اما طالبان سره نه هغه قوت پاتې دی او د ولس څخه ګوري. کله چې جمهور رئیس درې میاشتې وړاندې د دې به شرط ټول وړاندیزونه وکړل، چاته د اساسي قانون د تعدیل موضوع و ټول خبرې ورته وکړلې، بلابل ولسی حرکتونه فایل سول. دا خو لومړی ځل و چې ولس ولیدل چې حکومت دې ته وځ تاسو چیرې غواړئ ته ډول خبرې غواړي موږ یې کوو. ته دې وړاندې خو فیصدي په لحاظ کې راوخو، ممکن یو شل پنځه فیصده په افغانستان بیلابیل ساحو کې شل پنځه فیصده یا محبوبیت یا یو ډول همدردي یا یو ډول همغږي یا خواخوږي ولس د دې سره لرله، هغه هم د هغه د لاسه ورکړي. هغه چې لاسه ورکړه د کال دوه کال نور پای بیا به فکر کوم په ډېر بدل.
مننه آزاد صاحب. جنرال صاحب، طاقت تاسو یو پوځي جنرال یاستئ او په پوځي برخه کې تجربه لري، د افغانستان موقعیت او د افغانستان ارزښت د پوځي او ستراتیژیکي لړخه امریکا ته څومره ډیر دی؟ آیا دومره دی چې امریکا پاتې شي په افغانستان کې او په هر قیمت او خپل پوځیانو نور باسي کړي، یا هم امریکا به په افغانستان کې د پاتې کېدو لیواله وي او دا قصد به ولري چې ونوځي؟
نو امریکا څه ولې په افغانستان باندې یرغل وکړه؟ اسامه بن لادن خو په اسلام آباد کې په دایبت آباد کې ناست و، هغه کوم دی استخبارات او د سیاسي دومره قوي دي، د سلوګمکۍ دومره قوي دي چې هغوی دا ټول سناریو خپل سر لاندې نیولی و، چې د یولسم سپتمبر خبره له کوم جنه سازماندی کیږي، څوک مخته وړي، څوک دا کار کوي، چا وکړ، او دا ټوله دنیا ته روښانه هم شوله. دوی څه دښمني لرله د افغانانو سره؟ په افغانانو باندې یرغل وکړ او افغانستان ته دلته موږ باندې دغه ناو.
نو جنرال صاحب، دا خو تیوري ته هغه تیوري ته او تیاش ورته وایي، دغه نظر ځینې کسان وایي چې دا بخایي داسي دی، داسي یو پلان درلود، خو په ظاهره باندې دوی هم هلته سرتیری ووژل شو. نو څه یې لاس راوړه؟
نه نه، دوی ډیر زیات څه لاس راوړل.
مثلا
افغانستان نه یورانیم وړل لیتیم وړل دی تقریبا د خپل وای سی یو سل او لس میلیارډ ډالر موږ د کال د مخدره مواد نه زنا پيو او هغه
څو چا ویلی دی جنرال صاحب دا خبره چا کړی ده
دا ټرمپ ټرمپ ویلی چې په افغانستان کې د موږ موخه د دوی ردی د دوی د غدي د منرالو نه دی
دا نه ده کړی جنرال صاحب دا خبره ټرمپ نه ده کړی چې
نو ټرمپ باندې وګوره ټرمپ خپل ویل چې د موږ موخه په افغانستان کې تر سره شوی دی او د دوی ځخیر او تر موږ لاس رسای لرو او دوی ټول هغه مدنونه د موږ هدف دي
ما ما څنګه دی ورېدلی آزاد صاحب ورېدلی آزاد صاحب تاسو داسې کوم څه ورېدلی دي
سپ رسمي ډول ما دا شهید سم د متحده ایالاتونو د حکومت یا حتی د درجه ادارو سروې کې دی غوښته ما د سنډ ورېدلی زه په دې باور یم چې متحده ایالاتونو د جیو پولیټیک لمخې دلته دی باج داسې کوریډور نه دی مثلا هغه کوریډور چې د عراق ایران ته ایران او پاکستان ته بیا چین ته یو د چین په اقتصادي وده کې درويشه شاده وو فیصد د ډیرواله راوستي سي چې په اقتصادي برخه کې د امریکا د لپاره رښتیا هم یو تهدید دی امدارنګ د مدني آسیا د هیوادونو لپاره د ایران د لپاره کوم چې وګورو چې د ترکیه په اډانا کې یا انجلیک ایر بیس د متحده ایالاتونو د یا پاره وادونو کې د دې تشبیه ته د ریوادو کې تر اوسه هم دی د جیو پولیټکس مسله ده یو ډول د هغه هیواد چې یو برخه د کیپټالیزم او بل برخه معنا په ټول کې اقتصادي نظامی او سیاسي واک لرل په نړۍ باندې دا ښکاره خبره ده چې بعضی تیوریانی دي چې انټرنیشنل هغه کې نړیوال لا کې سکیورټی ډایلما یا ټو لیول گیمز دا د فیچر متحده ایالاتونو بدلته پات شي او چیرې دی د وټو خبره هم کوي د سفارت په نامه د سفارت ساتونکو په نامه بدلته اډي ولري او سمزه په دې باور یم چې د خپل اډو کې کوم شمیر فوجان لري دقیق شمیر به د هیڅ اثر نه وي ممکن دی د 14000 خبره کوي یا 16000 خبره کوي تر دې ډیر وي یا کم وي اما دا چې دی د لټیم ایرانیم او امدارنګ د مخدره مواد د پاره تریزه بیا یوازې د ټیکساس ایالت زیرمه د ټول افغانستان څو چنده ډیره بولمه کله زیر مسله شي هغه مسالې په دجیمو د پاره نه اما په هغه نړیوال اړیکو کې یا د دې په فارن پالیسی کې د جیو پالیټکس د وښتنې سره سم په منځني ختیځ کې د دې حضور همدارنګ په اروپا کې د دې حضور او په منځني آسیا او جنوبي آسیا د پاره د دې اقتصادي د دې
البته یو تبصره زغواړم چې د جنرال صاحب طاقت په وینا پاړي وکم هغه دا و چې څومره وړاندې یو رپورت خپور شو چې د افغانستان حکومت د امریکا حکومت ته داسې یو طرحه یو وړاندیز وړاندې کړی دی او په هغه کې پروپوزل په ډول دی چې په افغانستان کې په دومره ډیر اندازه لیټیم شته او امریکایي کمپنی کولای شي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، سرمایه کاری وکړي او د لیټیم را استخراج کی چې دواړو هیوادونو ګټه دواړو هیوادونو ته ورسیږي. خو روس بیا ځینی هغه متخصص کمپنیو چې په ریسرچ وکړه معلومه شو چې د لیتیم چې دی د په افغانستان کې خواري دی په یو ځای کې نه دی، نو هغه د استخراج کار مصرف ډیر دی نظر وګټه ته د مو خاطر هغه څه پات شو، یعنی علاقه ونینی ول امریکا ور سره. خو بیا هم طاقت تاسو نه یو بل پوښتنه لرمه، د افغانستان پوز او ځواک چې دی هغه اوس په خارجي کومکونو ولاړ دی، کچیر امریکایان ووځي آیا افغانستان بدل د بل دسي بدیل ولري چې خپل ځواک خپل پیوړی کړي؟
بالکل، د افغانستان هر ځوان هر پیغله کوماندو ده مقتدا خپل وسلې بیر تراکي څنګه دی شهید احسن نجیب الله په محل موږ لرلی او دوی رانه هغه کړي رانه یې وړي یا مستقیما یا غیر مستقیم او څه چې د خپله راغله هغه یې رانه ذوق کړي اوبه یې کړي یا یې په ګاونډیو هېوادونو کې وپلرل. دغه موږ خپله هغه د راکي تجهیزات موږ شپږ سوه تیارې وې، څلور نیم زره چاینه ټانکو او په میلیونونو درنې سپکې وسلې وې او هغه همدغه امریکې دي موږ نه وړې دي، همدې ناتو وړې دي او د ناتو غړو هیوادونو د دې پراس کې متحده ایالات او انګلستان مخکې د خپل هغه څراغ چې را نوړي دي چې جنګ زرامات بیا ورسته سره ګورو دواړو جګو کوم توان موږ ته دومره ځواکمن شو او ترې وغواړو. نو موږ خپل بسیایو او خپل پښو ولاړ یو، افغانان خپل ټاټوبې کولې دوی سینې د جنگ بهانه بومره کسي او اوس هم دوی نه دی مړ پینځه څلور زره افغانان د داشته اشرف غنی په دغه دوره کې شهیدان شوی دي او د دوی پینځه زره کسه تو ګوري پینځه څلور زره
بالکل جنرال صاحب زما هدف لوجستیکی وسلی او نور اتا تر ترخاو پوری دی دغه جنگ خو په مالیات او په پیسو په سلا په دغه په وسلو په دغه شانو باندې کیږي سید افغانان جګړه کوي او په معلومه شوې ده چې په بیرابیلو پړاوونو کې دوی د وطن دفاع کړې ده. راځي اوس د یو اوریدونکي پښتنه واورو. عبدالرحیم مسید صاحب د جنوبي وزیرستان نه ټلیفون کړی دی چې څه پښتنه لري. مسید صاحب سړی مشه په خیر راغلی. پښتنه مو څه ده په لنډو کې وایست؟
خیر زوازو تاسو ته معلومات اوریدونکو تاسو ته وعلیکم
و علیکم
بعد سلام عرضات دی چې دا کوم اصف غنی صاحب چې دا خو ډېر حکمران دی د کابل یو طرف ته دی چې کومه اشاره کړې ده دا اوس ټیم څه چې دی قطر سره مذاکره داسې چې ځتي ختم کړو باندې دي نو دغه اشاره نه خدای به روزي چې د افغانستان سے امریکا چې وزي دغه سے وزي لکه چې روس د افغانستان اوتله د پښتنو نه غچ واخیستله پښتون تر اوسه پورې په جنگ ده نو امریکا هم کته دغه څه ولدي چې دلته چې کوله پښتون دی په ځواب مده دا نور اوسبق دا تاځق دا ګروپونه سره واچي نو کته دغه څه حال دی د دې وتل نو وتل او دا به نو وتل به کوم د خلکو ته نقصان ورکوي به به دا د پښتون د غرض غزاریا جوړیږي دغه د مالن
مننه مننه آزاد صاحب دمدغ عبدالرحیم مسید صاحب د خبرو په ارتباط زم غوړم د پښتنه وکم چې د په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوټل وروسته دغه چې مثلا د طالبان سره روغه جوړه وشي که د طالب موضوع حل شي په دننه په افغانستان کې د قومي مسایل څومره د اندېښنې وړ دي؟ آیا دا اندېښنه شته چې په آینده کې به قومي شخړې بیرته راپیدا شي یا خلک ووژل شي؟
تیر شپږ میاشتې حکومت دا هڅه پیل کړې ده چې زورواکي هغه غیر قانوني وسلوال دغه یو ډول تر کنټرول ولې پیل کړی دی. بیل شکه چې د دغه کسان چې وس پوا کی و تر وسه پورې په اول سکلو کې بیل بیل نو موږ پوا کی و دا هغه کسان و چې د 15 کال جنگی دی و جنګ فکر او د خپل ټول بقا په توپک کې ویني. د طالبانو راتک سره سم لا به بعضی قومي ستونزې او بعضی سیاسي سیالۍ رامنځته شي. اما تر هغه وړاندې دا کمی خبره ته شنه خپل بیان کې جمهور رئیس اشاره کله چې د سولې وسه تهدیدات یا خطرات ته زمو توجه ما او همدارنګه باید نه د ډاکټر نجیب تجربه باید تکرار نشي. هغه دوه برخې دا وي چې نه باید نړیوال افغانستان د سپیډي او نه پښولې چې موږ نړیوال ته اجازه ورکو چې د افغان دولت پرته مذاکرات پر مخ بوزي او هغه برخه چې طالبان راشي او بیا یو ډول کورنۍ جګړه یا سیمیزه جګړه په بیلابیلو ولایتونو کې پایل شي د قدرت پر سر هغه تهدیدات تم موږ متوجي دا هغه وخت کې کېدل چې د مخنیوي وسی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا پیاوړي شي. افغان دفاعي امنیتي ځواکونه څنګه پیاوړي کیږي؟ د واساو برسل په کانفرنسو کې هغه ومني چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د پیاوړتیا لپاره سوي دي هغه په مستقیم ډول اقتصادي برخې وي د معاشات څنیولې یا لوجستیک او تجهیزات وي په نظامی ډول او هغه ژمنه چې په بي سي کې د متحده ایالاتونو سره سوي دي دا هغه وخت کېدل شي چې دا د دمرستي جریان ولري تر 2030
مننه آزاد صاحب د خبرونې وخت په ختمېدو د خبرونه ختمه شوه. د قدرمنو میلمنو نه مو ډېره ډېره مننه. جنرال صاحب عبدالواحد طاقت چې د کابل نه موږ سره وو او همداراز نجیب الله آزاد صاحب د کابل نه موږ سره وو ساسو دواړو نه ډیره ډیره مننه کوم او د قدرمن اوریدونکو نه چې موږ سره وو. زه فواد لامی د خبرونه کوربه او د خبرونه پروډوسر محمود ارباب صاحب ساسو نه اجازه غواړو. خبرات
په دې بحث کې چې تاسو کومه خبره وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو. دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.